באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر بناوریدون کو السلام علیکم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د ترکیه سره د ساتونکو د سوری سره په سرت په هغه پناغښتونکو چې هڅه کوله ترکیه د ورواوړي مخامخ ته ذکر دي د ترکیه د حکومت یو چارواکي د شنبه په ورځ د غراپور بیرت کړی دی او ویلي دی چې د ترکیه د 2018 کال راځي د سوریه د جنگ 3.3 ماجرین قبول کړی دی په نیویارک میشته بشری حقوقو د څاري داري ویلي دی چې د سوریه خلک اوس مهال په ادلب ولایت کې د دغه ولایت د پښمر غتی سیمه کې چې کوم تشدد زیات شوی دغه لقبل د ترکیه سره تنجدي د پناه خستو هڅه کوي د ترکیه او سوریه سره په دغه سیمه کې تل شوی دی خو یوازې هغه ماجرین یا هغه خلک پرېږدي چې جدید طبي پیښ سره مخامخ وي د ایتالیا په مصرات شهر کې د شنبه په ورځ یو تن په افریقایي مهاجرینو ډز کړی دی شپږ تنه زخمي کړی دی پولیس ویل دی چې دغه برید د کرکی پر اساس شوی دی چارواکي وایي چې یو مشکوک است چې لو سراتا ترانینو میجی پیژندل شوی او په دې تړاو نیول شوی دی د ایتالیا دولتي ټلویزیون ویل دی چې مشکوک یو سپین پوسټ ایتالوي وګړی دی چې د راپورونو لمخې د نیول کېدو پر مهال د ایتالیا بیرغ په غاړه تاو کړی وو د مصرات شاری اوسیدونکو مارسیلو مانسینی د رویټرز ټلویزیون ته ویل دی چې دغه کس په خپل موټر کې ګرځیدای او چیرې چې تور پوستي کسان دل ډزې پرې کولی په تیرو څلورو کلونو کې شپږ لکه ماجرین چې زیاتره افریقایان د ایټالیا د کښتۍ دلاري برخلي دي او زرګونه بیا په دې سفر کې ډوب شوي هم دي د پاکستان د بارنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې د مدیترانی په سمندر کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو له کبله شپږ پاکستانیان مرسیوي دي او دولس لا درکسیوي دي د پاکستان د بارنیو چارو د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې خپل کار پیل کړی دي او څنګه چې تفصیلات رامنځته کیږي نو د وژل شوو کسانو شناخت به په ډاګه کړل شي د سوریه یغانو د شنبه په ورځ د سوریه د روسیې یو جنگي الوتکه وشتلې او پیلوټ یې هم وژلې دي د روسیې دفاع وزارت او یغان ویل دي چې پیلوټ هغه مهال وژل شوی دی چې د الوتکه د وشتلو ورسره د پیراشوټ لاري په امزه کرښته کېدو د روسیې دغه جنگي الوتکه د ادلب ولایت د شراکاف شرط نږدې د خانشبل په سیمه کې وشتل شوی دی د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې منابع ویل دي کڅه هم د الوتکه پیلوټ د الوتکه د رالویدو څخه ځان بچ کړی وو خو یغان هغه مهال وژلې چې د هڅه کوله چې وینيسي د تحریر الشام جهادي ډلې چې په سوریه کې د القاعده ډلې په خوانی څنګه ده د دې الوتکه د وشتلو مسولیت منلې دي د پاکستان پوز د شنبه پر تایید کړ چې د سواد په کمبل سیمه کې د پوز کمپ ته نږدې په ترسرسي وي ځانمرګ برید کې یو لس پوزیان وژل شوی دي د یو خبر پاڼې په خبرولو سره د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې ویل دي چې د پوز ډیر لس نور سرتیری د پوز په سپورتي میدان کې د ترسرسي وي بمی برید په ترس کې جوړل شوی هم دي د تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په یو لیک کې د غزي د برید ذمہواري منل ده د ملګرو ملتونو یو راپور دا کوي چې شمالي کوریا په 2018 کال کې ځینې ممنوع توکي له نړیوالو بندیزونو سره سره د روسیې او چین په ګډون څو هیوادونو ته استولې دي او له دې درکې 200 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي د ملګرو ملتونو د متخصصینو د یو پلاوی پر راپور کې چې د جمعې په ورځ د امریکا رسنیو ته واستول شوی دی ویل شوی دی چې پیونګ یانګ د ډبرو سکاره وسپنه فولاد او نور داسې توکي چې ملګرو ملتونو د دغه هیواد له خوا پر صادراتو بندیز لګولې لیږلي او د ملګرو ملتونو بندیزونه نقص کړي دي دغه پلاوی وایي چې د ډبرو سکرو په کښتیو کې له بیلابیلو لارو روسیې چین مالیزیا جنوبي کوریا او ویتنام ته صادر شوی دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 او 2019 کال کې د یو شمیر پریکړه لیکونو پر تصویب سره پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړل څو د غیواد ونیسي کولای چې د دې صادراتو له عوایدو څخه خپل اټومي او توغندیو پروګرام په پیاوړکو کې ګټه واخلي د امریکا متحده ایالاتو په شپږو کسانو او هغه وژ تجارتي شرکتونو باندې بندیز ولګاوه چې د لبنان د حزب الله ملیشې ډلې سره ارتباط لري دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان دولت د امریکا او نړیوال ټولنې په تخنیکی او مالی امکاناتو د کلونو راهیسې کوشش کوي چې وسلوال مخالفین خبرو ته حاضر کړي خو لږ تر لږه دغه هڅې د حقانی شبکې او طالبانو سره د خبرو په خاطر نتیجه نه ده ورکړې تیر اونۍ کارپوهانو پر همدې موضوع دلته په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خپل نظریات شریک کړل چې تفصیل به یې په دې رپورټ کې واوري
د افغانستان حکومت متحده ایالاتو او طالبانو دا څرګنده کړي چې د سولې کولو ته ژمن دي خو دا ټول کوششونه د خپل منځي بې باورۍ له امله ضایع شوي دي ټولې غاړې د هدفونو په برخه کې سره مخالفې او هر اړخ کوشش کوي د پوځي لارې بنبست مات کړي خو د دې ټولو هڅو سره سره بیا هم ولې د سولې پروسه د توقع سره پیل نه شوه څېړونکي لورل میلر یې ځواب وایي
There is a deal to be had between
اصلن باید پاکستان او افغانستان د دولتونو ترمنځ دا سه یو تفاهم رامست شي چې عملی وسی او دوړه خواوی په دې پوښی چې تطبیقولای شي نو فکر کوم دا کار به د طالبانو سره د افغانستان سره موجوده شخړه لمنځه یوسی کچیرته د سولې د پاره د خبرو اصلي سرچینه پیدا شي او د رښتینی مذاکرې سبب شي کېدل شي په دې ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ کټول نوي نو حداقل زیاتې سنز او موانع به لمنځه لری شي او دا شی دا کار د امریکا او پاکستان د رابطو د ښه کېدو سبب هم شي
د دې ټولو هڅو ترڅنګ په افغانستان کې په پراخ ډول ناامنی دوام لري په ډیرو لری پرتو سیمو کې وسلوال یا غین موجود دي او د لویو اقتصادي ستونزو سره هیوات مخ دی
Peace talks assuming it's
د افغانستان د سولې په پروسه کې څلور اړخونه موجود دي مهم اړخونه افغان حکومت او طالبان دي دویمه کچه کې پاکستان او امریکا دي چې د افغانستان په اوزا ځانګړی اغیز لري دریم اړخ سیمه ایزه حلقه ده چې هند چین او واشنگټن دي او امکان لري سعودي عربستان هم وشمیرل شي چې د سولې د نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مهم نقش لرلی شي او وروسته اړخ اروپایان جاپان او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په څیر نړیوال سازمانونه کېدلی شي یو کلیدی نقش ولوبوي
اساسي پښتني امدادي چې دروان سیاسي بنبست ماتول د پاره باید څه وشي او د جګړې له ډګره طالبان او نورې وسلواله ډلې په څه ډول په غیر مصالحانه توګه د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خبريږي او ردلې مهروي
استرالیا یو جاتلبه ستراتیژي غوړه کړې ده چې غواړي په لاسو کالو کې د نړۍ په هوغو لاسو وټولو هیوادونو کې وشمیرل سي چې وسلې صادروي د دغه هیواد وزیران وایي دا پلان به هغه کوششونه قوی کړي چې د نړیوال سولې ساتونکو لپاره کیږي او په استرالیا کې به په زورګونو کارونه پیدا کړي خبريال فیل مرسر په دې باره کې لسیدنی څخه رپورت لري
استرالیا غواړي د زغره لرونکو موټرو او اکتشافي سیستمونو په ګډون خپل نظامی ټکنالوژي او تجهیزات وپلوري دغه هیواد په اوس وخت کې تقریبا د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت هر کال وسلې خرڅوي او د وسلو د صادر کوونکو هیوادونو په لیست کې شلم راځي مګر د دې لوړه ارزو لري چې د وسلو د لسو وتلو صادر کوونکو هیوادونو په قطار کې شامل شي حکومت به د هغو شرکتونو سره مرسته وکړي چې غواړي د وسلو خرڅلاو قوی کړي د دفاعي صنعت لپاره د استرالیا د دفاع وزیر کرستوفر پینی وای کې د شي دغه پلان به په لزګونو زره کارونه پیدا کړي د دا هم وای دغه پلان به هغه کوششونه قوی کړي چې د بین المللي سولې ساتونکو د قوی کېدو لپاره کیږي پینی خپل خبره ته دوام ورکوي او وای
Our primary market is New Zealand, Canada, the UK and the United States. That is where the vast majority of our effort will be placed and has been placed. We need a strong alliances with those kinds of countries with the capabilities that we need militarily to ensure that
The main lumre market New Zealand, Canada, Britain او امریکا متحده ایالات زمون زیات کوششونه په دې باره کې وی او دی موږ د دا ډول هیوادونو سره یو قوي ائتلاف ته ضرورت لرو او په نظامی لحاظ دې ته ضرورت لرو چې په نړۍ کې د سولې د ټینګولو ډاډ ورکړو زه فکر نه کوم چې د عراق او سوریې په شان هیوادونو کې به څوک زموږ په رول باندې انتقاد وکړي چې په دې وروستیو وختو کې مو پکې لوبولی دی د 2018 کال لنیماینه را په دغه پلان په باره کې پیژګوي کې د لچپینی ویلې د غختل په خارج کې ډېری استرالیا سخت وسلي خرچ کړي. په هغه وخت کې د مرستو در سوالو سازمان چې د چیریټي ورلد ویژن په نامه یادېږي ویلې دغه پالیسۍ له مخې وژل صادرېږي او د وینو له تویولو نه ګټه اخیستل کېږي. دغه سازمان ویل دا اقدام به د نړیوالې سولې کوښښونه تقویه نکړي او دغه ادعا د استرالیا حکومت رد کړله. چارواکو څرګنده کړه د ازادۍ قیمت دایمي څارنه ده. د بین المللي سولې د څیړنې د انسټیټیوټ په قول چې مرکز یې په استاکهولم کې دی د امریکا متحده ایالات د نړۍ تر ټولو نه ستر صادر کوونکی هیواد دی، ورپسې روسیا، چین، فرانسا، آلمان او برتانیا راځي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار ولایتي مقامات او په نشي توکو رشد کسان د معتادینو لپاره د یو حرفوي مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. په جلال آباد کې د امریکا ژغ خبریال وایي چې یو شمیر رشد کسان د کاري فرصتونو د نشتون له وجې بېرته احتیاط مخه کړې.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې ادارې اندېښنه ښودلې چې که معتادینو ته د تداوی سره سره کاري زمینې ونه موندل شي نو پر نشئی توکو د روږدو کسانو کچه په اسانۍ نشي راکمېدی.
تر هغې پورې چې د معتادینو د تداوی نه وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره نشي دا مشکل نه حلېږي، ځکه دی کې اکثر هغه خلک دی چې هغه څو ځله تداوی شوي دي او دوباره بیرته معتادېږي. نو دوی هغه مشکلات او هغه د ورځنۍ ناخوالې چې دي چې دوی ته کړېږي هماغه علتونه دي چې دا بیرته دوی ته اړ کوي چې محتاج شي.
هغه وایي د نشه یي توکو په وړاندې د دوی پیل کړې مبارزه هغسې چې لازمه ده بریالیتوب ته رسېدل ګران دي. محمد ادریس صاحب زیاتوي چې ګڼو موسساتونو په وار وار د دغې ستونزې د حل غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي چارې نه دي ترسره شوي. اوس مهال ننګرهار کې یار یوه نیمه میاشت کې تر 2500 معتادینو درملنه کېږي چې بیرته ورته کاري زمینه نشته او د چارواکو په وینا بیا ځل نشې ته مخه کوي. دا په جلال آباد کې د نشئی توکو د معتادینو یو نیم سل بستری روغتون دی. دلته بستر معتادین وایي درملنې سم کیږي خو تر جوړېدو وروسته بیروزګاری لامل کیږي چې بیا ځلې نشې ته مخه کی.
بس په دې چې ډوډۍ مونږ ته راکړي، بستر راکړي، چپرکټي راکړي، تلویزیون شته دی، موسیقي شته، خدغه کرکټ میدان شته دی.
دامدی روختون چارواکی وای غواړي د معتادینو د درملنې ترڅنګ غوي ته د حرفي زده کړو د خودلو چارم برابر کړي.
ان شاء الله پراتنه د زمينه برابرې کیږي. زل لیکل دي موږ سره ډونران هم همکاري کوي نو ان شاء الله په نږدې وخت کې به د حرفي زده کړو یو پروګرام هم جوړ شي.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې اداره وایي د ولایت کې تر 140,000 کسان په نشئی توکو روغ دي دي او که درملنې چټکه نشي نو دا شمیره نورم لوړېدلې شي.
په داسې حال کې چې زیاتره امریکایي کارپوهان او د نظر خاوندان په دې باور دي چې د افغانستان جنگ شاید نور د ګټلو وړ نه وي، خو د بایللو کوم ډول زیان به د متحده ایالاتو لپاره په اوږده موده کې بهتر وي. په دې اړه به د انټرپریټر په نوم په ویبپاڼه کې د فبروري په لومړۍ نیټه د چاپ سوي رپورټ د مطلب خلاصه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د انټرپریټر په ویبپاڼه کې د چاپ شوي مقالې لیکونکي میکس فیشر لیکي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو مشرۍ د روان جنگ 14 کاله پوره کیږي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دې نتیجې ته اوس رسېدلي دي پر ځای د دې چې څوک په دې سوچ وکړي چې څه ډول به بری د متحده ایالاتو به برخه شي. د یوې احتمالي ماتې د عواقبو په اړه باید سوچ وکړي. کله چې کارپوهان پر ټولو آپشنونو یا متبادلو لارو باندې غور کوي یوه خبره ښه جوته کیږي او هغه دا چې جنگ ناکام شوی او د ګټلو نه دی. تر زیاته حده پورې کوم هدفونه چې متحده ایالاتو ټاکلي وو لاسته راوړلې ممکن نه ښکاري او پخپله د افغانستان راتلونکي هم چندان زیاته روښانه نه ده. د واشنگټن د رینډ کارپوریشن د سیاسي چارو کارپوهه میرمن لارل میلر چې سمو د مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځنګړې موقتی استازي په توګه خپل وظیفه خوش کړه، وای چې د افغانستان یو جدي چړونکو او یا کارپوه په سترګو نه لیدل کیږي چې په دې فکر چې جنگ به وګټل شي. میکس فیشر لیکي، سره د دې چې د افغانستان په جنگ کې لسلو میلیاردونه زیاتې پیسې مصرف شوي او په زرهاو خلکو کې وژل شو، دوه هفته مخکې په کابل کې په پرله پسې توګه د غټو مرګانیو حملو نه ثابته شوه هر څومره چې متحده ایالات زیات خواري کوي صرف دومره کولی شي چې موجوده سټیټس کو خپل حال وساتي. لارل ملر په دې نظر وه چې د اوسنۍ نظامي ستراتیژۍ اساسي مقصد هم دا دی چې د افغانستان حکومت سقوط ونه کړي او تر کوم وخته پورې چې ممکن وي په افغانستان کې د طالبانو د بری مخه ونیول شي. دا اپشن د نورو اپشنونو نه لږ نقصان ښکاري. که متحده ایالات او د افغانستان موجوده مشران وغواړي او یا یې ونه غواړي، بالاخره به مجبور شي چې یوه ورځ د جنګ انجام په سترګو وګوري. د افغانستان جنگ د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو اوږد جنگ دی. د جنگ شپږ زره ورځې دوام وکړ او که د لومړي نړیوال جنگ، دوهم نړیوال جنگ او د کوریا د جنگ ټوله موده سره یو ځای شي، د افغانستان د جنگ کلونه ورنه زیاتیږي. د واشنگټن د کارنګي د نړیوالې سولې د موسسې کارپوه او د افغانستان د چارو ماهره میرمن فرانسیس براون په دې نظر ده تر ټولو بهترین لار به دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د یو داسې مرکزي حکومت د جوړولو له هڅو نه لاس واخلي چې ټول اختیارات یې په کنټرول کړي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې له بنیاده د یو مستحکم دولت د جوړولو لپاره په خپلو منځونو کې سلام مشورې پیل کړي. نوموړی وایي د دې معنی دا ده چې مرکزي حکومت به په اصطلاح د هارس ټریډر یا د اسانو تاجر په شان د مختلفو ورلارډانو ترمنځ روغه جوړه کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به د دې تضمین کوي چې دومره امنیت باید تامین شي چې د افغانستان دولت برقرار وي او افغانان وکولی شي چې په آزاده فضا کې خپلې شخړې او جنجالونه روغه جوړې له لارې حل او فصل کړي. د مقالې دوهمه برخه به سبا سهار واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره وایي د بنګلاديش په کاکس بازار کې په زرګونو روهینګیایي مهاجر په راتلونکي کې د ځمکې له شویدو، سیلابونو، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ کېدای سي. خبریال لیزه شلاین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې استراري تیاری نیسي چې د راتلونکي منسون ناوړه تاثیرات کم کړي او مخه ونیسي. دغه منسون د مارچ یا اپریل په میاشت کې پیل کېږي او څو میاشتې دوام کوي. څه باندې 15-16 زره روهنګیا مهاجر چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه تښتېدلي دي، اوس د ډارونکو ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي چې له طبیعي افتونو نه ورته پیدا کېږي. روهنګیا مهاجر اوس د نړۍ تر ټولو نه په ستر کیمپ کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. سیمه یې خیرنه او نازکه سرپناوې ورته پکې جوړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق اندریج مهاجیچ وایي کېدای شي 100 زره مهاجر د ځمکې د خویدو او سیلابونو د خطر سره مخامخ شي. دی وایي د تازه وخت ارزیابي دا ده چې کېدای شي د مهاجرو د اوسېدو د درونه یوه برخه د سیلاب د اوبو لاندې شي. مهاجیچ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
As a result, more than 85,000 refugees could lose their shelters. Another 23,000 refugees living on steep slopes within the site could be at risk of landslides. In addition, key services in the settlement are also at risk of being washed away, including latrines, washrooms, tube wells and health centers.
د دغه سیلابونو په نتیجه کې به کېدای شي چې باندې 15-18 زره مهاجر خپل سرپناوې له لاسه ورکړي. 30 زره نور مهاجر به چې په ټیټو سیمو کې اوسیږي کېدای شي د ځمکې د خویدو د خطر سره مخامخ شي. برسیره پر دې د اوسېدو په دغه سیمه کې کېدای شي مهم خدمتونه د خطر سره مخامخ شي چې په دې کې روغتیایي خدمتونه، بیت الخلاګانې، تشنابونه او داسې نور شامل دي. یو این ایچ سی آر د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکړی دی. دغه اداره وایي لا پخوا ترتیبات نیول شوي دي چې مهاجر د سخت بارانونو نه وساتي، دوی ته د سرپناه ښه آلات برابروي او د شګو بوجۍ ورته ورکوي چې کمپونه له سیلابونو نه ورباندې وژغوري. دغه اداره وایي په راتلونکو هفتو کې کار پیل کیږي چې ټیټې غونډۍ هوارې کړي او د ځمکو د ښویېدو خطر کم کړي. یو این ایچ سی آر وای ځینې هغه کورنۍ به محفوظ ځایونو ته انتقال شي چې د کیمپ په ډیرو خطرناکو برخو کې اوسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د برتانیې صدر اعظم تریسا می چین ته د درې ورځني سفر په دوران کې د تجارت او سوداګرۍ لپاره د ابریشمو د تاریخي لارې د نوې غټې پروژې سره چې چینی مصارف ورکوي خپل ملاتړ اعلان کړ. واشنگتن د چین د ابتکار سخت مخالفت کوي او خبرداري ورکړي چې چین اصلا غواړي چې د سیمې هیوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ له بابته تابع کړي. له لندن د خبریال هنری رجول د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
صدر اعظم تریسا مئی له بیجنګ نه لندن ته له رسیدو وروسته اعلان وکړ چې د چین او برېټانیا ترمنځ د هغې په قول اوس نیو ګولډن ایرا یا د دوه اړخیزو اړیکو نوی طلایي دور پیل شوی دی. لوړپوړو برېټانوي مامورانو څو وارې دا خبره کړې چې غواړي د ون بیلټ ون روډ انیشیټیو یا یو کمربند یو سړک د ابتکار په نوم د چین په غټه تجارتي او اقتصادي پروژه کې برخه واخلي. دا پروژه چې له آسیا، افریقا او اروپا سره د سوداګرۍ د پراخ اول په غرض د چین په مالی لګښت جوړیږي د جمهور رئیس شی جین پینګ د حکومت تر ټولو غټ نوښت یا ابتکار ګڼل کیږي او د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په شمول د څو هیوادونو تیریږي او ټول بسره د یو کمربند په شکل وتړي. په دې پروژه باندې څو میلیارد ډالر لګیږي. واشنگتن په دې اړه یو لړ سخت ملاحظات لري او وایي چې د جمهور رئیس شی اصل هدف یوازې دا نه دی چې سوداګري وده عمومي، بلکې غواړي د خپل هیواد سیاسي اقتصادي نفوذ آسیا اروپا او افریقا ته وغځي او د خپل ارزان صنعتي مالونو د خرڅلاو لپاره مارکیټونه عمومي. د متحده ایالاتو مشران د دې پروژې د اقتصادي او انساني نقصانونو په اړه هم اندېښمن دي او د صدر اعظم تریسا مئی د خوشبینۍ برعکس پر چین باندې د تجارتي نقطه نظر د وابستګۍ او اتکا د خطرونو په خبرداري ورکړي. امریکایي چارواکي وایي دا پروژه د سوداګرۍ په پلمه د چین لخوا په آسیا او اروپا او افریقا کې د تل لپاره د سرمایه ګذاري هڅه ده. صدر اعظم مئی چې په دې سفر کې سره د کابینې د غړو سوداګرانو په شمول یو غټ هیئت ملګری او د چین سره د 2.5 میلیارد ډالر په بیه څو تجارتي موافقې لاسلیک کړي. په بیجنګ کې د برېټانیا سفیر میرمن باربرا وډوارد د یو کمربند او یو سړک د کار د پروژې په باب خبر اعلان ته وویل:
The first is we'd like to collaborate on practical projects. The second area where we'd like to
لومړی خبر ادا دا مونږ غواړو چې له چین سره په عملی پروژو کې ګډون وکړو. دوهمه دا ده چې چین ته له لندن نه خپل تجربه انتقال کړو. دا ټول ډېر غټي زیربنوي پروژې دي. ځین خلک په دې عقیده دي چې چین هرگز له چا سره مفتي او وړیا مرستې نه کوي او ځینو افریقایي هیوادونو په شمول چې په هر هیواد کې پروژې جوړې کړي په بدل کې ډېرې پیسې غواړي په درانه قیمت ورته تمامېږي. د یوګاندا د پایتخت کمپالا ښاروال ایریاس لوکوګوا امریکا غږ ته وویل: دلته چې کوم چینایان راځي او د سوداګرۍ لپاره تجارتي بانکونه خلاصېږي او موږ ورنه پیسې په سود اخلو، خپل سړکونه او میدانونه پرې جوړو، یو ورځ به حتمن زموږ لمسیان او کړوسیان په دې آګاشي چې د پورونو څومره دروند بوج موږ د هغوی په غاړه غورځولی دی. چین د تیرو څو لسیزو په موده کې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې په میلیاردونو ډالره پانګه اچولې او کوشش کوي چې ځان اوس برېټانیې او ختیځې اروپا ته ورسوي.
China's Belt and Road
Initiative. دا د لندن د خارجي پراختیا د مؤسسې د امیر برنابي کینګ غږ دی چې وای چین له هغو هیوادونو سره د مرستې کولو شوق لري چې کمزوري اقتصادي او ټولنیزې زیربنا لري. د یو کمربند یو سړک د ابتکار د پروژې مقصد هم دا دی چې د دې پروژو پراختیا به هرومرو له ځان سره غټ خطرونه او تاوانونه ولري. زما په فکر برېټانیا چې له څو پیړیو نه په دغو هیوادونو کې پخه تجربه لري کولی شي چې چین ته ګټورې او عملي مشورې ورکړي. خو متحده ایالات په آسیا او اروپا، لاتین امریکا او افریقا کې د چین د خارجي سیاست او اقتصادي پروژو د اصل مقصد په باب اندېښنه لري. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویل:
China as it does in
emerging markets throughout the world offers the appearance of an attractive path to development.
چې چین ظاهراً د نړۍ د مخ پر ودې هیوادونو مارکیټونو ته ځان د سرمایه‌ګذارۍ او پانګې اچونې لپاره رسوي. ډېرې اندېښنې موجود دي. په ځانګړې توګه په دغو پروژو کې موږ د برېټانیې د شمولیت په اړه سخت تشویش لرو. زیاتره آسیایي، افریقایي او آسیایي هیوادونه په خپلو اقتصادي او زیربنایي پروژو کې د چین د سرمایه‌ګذارۍ هرکلی کوي او په چین باندې د اوږدې مودې اقتصادي اتکا په اړه چندان زیات سوچ نه کوي.
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیب او نادر شانی ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل. د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پټکی، د فیل غاخونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کارګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي، وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي. خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې خدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل په نړۍ کې مخ په ور کې دودای. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په هکله معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونه هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خره کېدل. په کینیا کې 13 ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري، یو لایحه منزور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحه په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل. د دې لایحه اساسي معنی دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوی کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاخونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاخونه او 10 کیلوګرامه د کارګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زمونږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وای چې د انټرنیټ دلاري جنایي جرمونه په خورا چلاکی سره کیږي او کله چې یو کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بل پرانسل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لري شوې دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره